ګرامر د کتاب چاپ ته تیار کی
دا نو ډیره دقیقه پښتنه ورسره لاس کلمه په دې کې تیر شو.
یعنی په لاس کلمه کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی. ډاکټر صاحب ملک صاحب کوم افغانان چې په جرمنی کې دي خصوصا دا په دې ورستیو کلونو کې چالته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمنی ته کډوال شوې دي دوی ماته ویلې دي ځینوې چې جرمنی سبا سخت ده. تاسو فکر کوئ چې د جرمنی ژبې اسانه زده کړه کتاب به د دوی ستونزې ور اسانه کړي؟
نو جرمنی ژبه خو پرېشتیا سخته ده. نو پښتو کې یو متل دی وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده. نو لار چې سیدا پیدا کی بیا ورته ختلی شي. نو جرمنی ژبه هم داسې ده، دغه سخته ژبه. اول دا چې یو شی چې ډېر کلکي هغې ته لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي، او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي. نو ما ته جرمني ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خواږه شوې ده. نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسېږي. نو ما خو تر اوسه چانه نه دي اورېدلې چې یار ازدمې نه شوه. هر څوک راته وایي چې تا خو دومره خواږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوي او خپله تېرېږي بیا ور.
له ښاغلي ملک زینه په مننې اوس په د یو بل کتاب پاڼې راوړو. د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای.
د ځوان کاکړ لیکنه دا د افغانستان د نومیالي مورخ په هان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغه مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې، وګمه کې او آریانا کې چاپ شوی دی. دغه اثر چې د کاکړ تاریخ بنسټ له لوري خپور شوی دی. کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله دا هغه وخت چې استاد کاکړ ژوند دی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو، څېړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت کې چې خپل استاد ژوندی و او دغې نه وروسته بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې د تاریخ خونې جوړې کړې دي او یو شمېر آثار یې هم چاپ کړي دي. زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا د دې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړی و، خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا هغه وخت د چاپ امکان برابر نه شو او خدای چې اوس له خیر سره تازه د چاپ راوتلې ده. د کاکړ تاریخ بنسټ او پتیره بیا د ښاغلي کاون کاکړ او خوږی کاکړ په هلو زلو دا چاپ شوی. زیاتره دغه مالی لګښتونه د دوی په غاړه دي. راټولونه د افغانستان د علومو اکاډمۍ څو دوستانو کړې ده لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی. د چاپ زیار دغه برخو کې هم خغلی سمی الله زیار، بابرزی هیوا دوست زحمت ویستلې دي.
لبی خبرتیا وروسته د شغلی انزور نظر د همدې کتاب په اړه په تفصیل در سره شریکو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ځوان کاکړ لیکنې دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چارې په جلال آباد کې د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز ترسره کړی دی. د شاغلي انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړی دی چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي، که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې پخې نه دي.
اصلي خبره خو دا ده چې د ځوان کاکړ لیکنې د هغه وخت لیکنې دي چې استاد کاکړ تازه د کابل پوهنتون د تاریخ له تحصیله فارغ شوی و او لومړنۍ وظیفه یې دغه وخت په پښتو ټولنه کې پایل کړله. او ډیر ژر بیا د کابل مجلې چې ډیر اکاډمیک مجله وه د دې مسؤل مدیر شو. دا د استاد کاکر د لیکوالۍ د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي، او له همدې کبله دغه د ځوان کاکر لیکنې نوم هم ورته ورکړل شوی دی د مخالو دغه ټولګې ته. په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېرې لږې صفحې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نوې راغلي. یعنی هغه وروستۍ لیکنه چې ده د 1960 هجري لمریز کال یوه لیکنه ده. نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډېر ګټور مواد هم پکې شته دي او مهم شیان دي، خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد خپل لیکوالي پیل کړی ده.
انصر صاحب، د کاکر نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له وروستي نظر سره بدل شوی دی او کنه؟ د استاد کاکر یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي.
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوي مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي، او دا د مورخ و حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکون کې وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی، حقیقت له بورباګان سره تفکیک کی، او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکل باندې پیلو کی تاریخ لیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا به برکه څه مواد را پریدي، هغه کوم د سینه ده چې ټول به پروپاګان وي او ټول به سم وي.
په دغه خبرو کې انصر صاحب کاکر صاحب ویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی. د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې چې کومې لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود،
په هغه وخت کې هم د نظر درلود. زه خپل په دې نظر مې چې استاد څنګه په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په هنځي کې کابل په هنتون کې زده کړه کړې ده، او دغه مقاله زیاتره البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقاله هغه وخت کې دي چې د تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا لپاره انګلستان ته او بیا امریکا ته نه دی تللی. همدلته دی البته لن سفرونه یې کړي دي په همدغه کلونو کې هم د ځینې اکاډمیک سفرونه کړي دي، هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته. خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي، خو کاکر صاحب ته هغه پای نه چون د لوستې تاریخ دی، د تاریخ په باب نظریاتو ډیر تغییر نه دی کړی. البته یو خبره پکې ده چې دا نظریات پخه شوې دي، یعنی دلته په د ځواني د وخت په لیکنو کې به لکه چون د پیلا ملي کې نه دي دومره به پخه نو لکه وروسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو وروسته چې په تاریخ کې کلی دي، نو دغه وروسته همدغه نظریات د بیا پخې شوې دي، لیکنې پخې شوې دي، او د څېړنې د نوو اصولو پرانا کې د دې لیکنې بیا په دې کې شکل نشي رسېدلی بل بڼه خپل کړی ده.
د ځوان کاکر لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډېر تمرکز په کومو موضوعاتو شوی؟
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي، مثلا د یو شمېر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوي دي په هغه باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده. مثلا د استاد الفت په کتاب په املا و انشا پکې لیکنې شوې دي، یا په هغه وخت کې چې کابل ته د پښتونخوا نه یو شمېر هیئت د اکاډمیک هیئتونو راغلي دي او د لیکتود او ژبې په برخه کې څه فیصلې کړې دي. د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلي دي، وغه فیصلې حتی راوړي دي په خپل دغه لیکونو کې په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خبرې کړې دي. د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و د یو ډیر خط تبصره کړې ده، او یعنې زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوی بحث د کړې دی. د ژباړو په برخه کې مده بیا ادبي برخه شته دي
ژباړې ته براشو دغه د ادبیاتو په برخه کې څو مثال ته تاسو اشاره وکړم. زور صاحب د استاد الفت د املا او انشاء په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده، د نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده؟ د کتاب
تر ډیره معرفي ده، یعنی دل لیکلیم دی تقریز، اگرچه انتقاد هم سره لیکل ده خو تقریز ده، یعنی ده کتاب معرفي ده. البته زنی بار یو انتقادی غشوی ده چه دی که زنی غلطه اشتا غالبا چه ده دا تباتی غلطی دی، تباتی غلطی پکی دیری غشوی دی که باید نوی شوی ده سه تباتی غلطی، او پا ده صحافت و پا دغوی انتقاد کرده. خو خپل پا ده متن د کتاب په متن کې زیاتره تقیز باندې لري.
تاسو د غنی خان د پلوشه کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله، په دې کې څه رقم د شعر هنر ته هم اشاره کړی دی او کنه یوازې لیکل دی چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مخکله؟
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنه شته، یعنی دغه لیکنه یو څه تشریحي ده د غنی خان د شعرونو په بیلابیلو اړخونو په کتاب سره شته. یعنی یوازې ساده معرفي د دې غنه ده، د دې غنی پلوشو نه ده، بلکې یو څه تفصیلي بحث هم کړی دی. مثلا د شعرونو بیلابیل اړخونه تشریح کړي دي او په تفصیل سره په غږ دلی دی. عنوان مرتبر کړی د غنی پلوشه د پښتو ادب پرانا اسمان کې یو نوی ځلان ستوري، ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړله همدغه د غنی پلوشه چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړلې، سره د دې چې په پښتونخوا کې هلته د ده د پنجرې چغار چاپ شوی و ډیر کلونه پخوا، هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و. د زندان د وختونو مجموعه وه، مګر په غنی پلوشه کې ټول دغه هغه هم چاپ شو، د پنجرې چغار هم چاپ شو، او د غنی خان نوي شعرونه هم چې دغه نه ورسته لیکلی و هغه هم را لیکلی و کابل ته او چاپ شلو. او د دغه چاپ نه ورسته پر دې نو بیا استاد کاکړ ډیره زیاته مفصله هغه کړې ده، تبصره پې کړې ده، او بیلابیل اړخونه د غنی د شاعرۍ، یعنی واضح د دې کتاب نه بلکې د غنی د شاعرۍ بیلابیل اړخونه یې تګم کړي دي.
انتور سب د ځوان کاکړ لیکنی په کتاب کې کژباړو ته وسره شمه، څه شان استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي؟
د ژباړې په برخه کې بیلابیل لیکنی هغه وخت کې استاد کاکړ له کومره انګلیسي ژبې سره آشنا و، یعنی کنستون په دوره کې هم آشنا و. نو ځکه ای زما په نظر ډیری لیکنی چې کړی هغه د تاریخ او اجتماعي علومو په برخه کې، یعنی دا دغه برخه هم چې ده د ژباړو برخه، هغه هم تر ډیره هغه ده دا تاریخي ده، یعنی د تاریخ په باب لیکنی پکې راغلي دي. خو د ځینې اجتماعي مسائل هم پکې راغلی دي، مثلا چې ولیکنه هم پکې دا د مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټۍ او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه دی یو ختیس پو هم دی کلاوس فردیناند نومیږي. دغه د افغانستان په اړه هم ډېرې لیکنې کړي دي راغلی دی، دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خودلې دې دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړې ده، او د په د مقالو په دغه ټولګه کې په اخر کې د ژباړو په برخه کې راغلي ده. یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنې شوې دي، د تولستوی په باب لیکنه شته، یا د چوخوف ځینې لیکنې ترجمه کړې دي، د شوروی منابعونه دغه وخت ترجمه کړی دی.
وبشه یعنی د چخوف کیسې ترجمه کړی دی
ډیره خونه ما دغه صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوې ده یوازې د ویره په نامه او ویره دغه کیسه د ترجمه کړی ده دغه د شوروی منابعونه
یعنی روسی ژباړل شوی ده دا کیسه
داره بند زه فکر کوم چې نه د روسی نه ځکه چې استاد کاکر روسی ژبه نه مزده خو روسی منابعو کې غالبا چې د انګلیسي ژباړونه به د ترجمه کړي.
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو تر څنګ یې ګڼې کیسې لیکلي دي. له وی خبرتیا وروسته د ځوانې کیسې لیکوالي له میودان کیسې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه
د یو بل وخت په نوم لنډکسه دا کیسه لیمه ودان لیکلي او آزادی رادیوی مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده.
چرګه تر مخ شپګو وچرګوړي ورپسې روان وو. نوې راټو کې د لښنه چمن کې مخو کې وهلې د مرغۍ بچي دی ونه لایوي څنګه کې بلې تترپ کړل الوتې زدکاوه. د سمرګل زوی دی ونه څنګه تر ټوکونه وروهل لاسې پرولل کې مسکای شو شوخای وکتل. د سمرګل خاطه ورمنډه کړه سوې سای وویل ابا ابا او زمالا دی ونه هغې څنګه تر رسیدي مینې چې څومره لوی شوایم چې نور هم لوی شم لتا سره به په پټي کې کار کوم بس چې ژر لوی شم. سمرګل خبرو ته غوږ ونه نیو خپل کار بوخت وو. ماشوم د کلا خواته منډه کړه. سمرګل ورپسې وکتل سوړ اسویلی وایست. له ځانه سره یې وویل د ماشومتوب څه بېغمه ژوند وو څومره ژر تیر شو کاش چې بیا راتلی. ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه په لاس کې یې لوښي او دسترخوان وو. د سمرګل خواته ورغله دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ سابه او چای یې پر دسترخوان کېښودل. سمرګل څادر په تور تندي تیر کړ. د لمر وهلي مخ تور دغونه علاج وات شول کېناست د چای پیاله ور پورته کړه. ګلالۍ وویل کاشکې غوا مو درلودای اوس به مې د سبو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی وو. سمرګل سوړ اسویلی وایست وی ویل خدای قهر دی یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض. د کلي له خوا یو کس را روان وو. ګلالۍ پاڅېده د کور په خوا رهي شوه. کس را ورسید پلاس کې لور وو. سمرګل ورغږ کړ تړی ماشي معلم صاحب. معلم سلام وکړ وی ویل جوړ اوسې سمرګل وروره که د خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم. سمرګل سر وخوځاوه ویریبه معلم صاحب موږ خو هسې هم غوا نه لرو. معلم غني د پولې پرې بلو بوخت شو وی ویل شکر چې پټی خو لرئ باید په هر حال شکر وباسو. ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټیله کړه. امسا په لاس کلوپ کلوپ روان وو. د زردالیو باغ ته ورسید ژر ژر یې ساه اخیسته پر پوله کېناست. معلم غني خوا ته ور روان شو تر څنګ یې کېناست. ارمان کاکا باغونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې. سمرګل په باغ کې په کار بوخت وو. ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست ای های ځواني څومره ژر تیره شوه وخت به دا ټول ځمکې یوازې ما پاللې اوس ګوره. د ځوانۍ خاطرې ور یادې شوې. له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت وو. هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کېنولي وو خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې. ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت کا جانه شکر چې روغ یې.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې موسیقي ته مخ کوو. د نړۍ د راک اند رول موسیقي ملکه مړه شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو کندهار ته به مخه کړو. په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمیر میرمنې اندېښمنې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپلو کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې ښځو ته د چمبې وهلو او سندرو اورېدلو او د واده د شپې د نکریزو وړلو دود ته اجازه ورنکړي. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو اخترونو میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پوره پور کې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندیښنې راپارولې. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دي ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتي تر وتی مل کوي چې دریا پر ونه واړي او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیان نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه او که ښځو دا ډیکونه ایښې وه دا دوی رقص ورته کوه کوروالا یې بوزي بندي کوي تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه او چې هر چا د بوتي زما سره به معلومات کوي هغه څلوریشت ساعت خو به دی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي خو دغه شیک به راته وایست چې موږ په ولسوالۍ کې دومره مو ځینې اخیستې دومره مو ځینې اخیستې دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دا شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکروزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو ولسوالیو کې د علما او په زیر عام خبره ورته وکړي یا خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاست نو موټروان یا ګیر کوي یا بغل ته ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي او دا موټروان بیا چې ښځېګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوښیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسېدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپل منزل د ښځو یوازینی حواس دی.
زه ډېره زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنې موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ ونه وایي یعنې ښځې زیږولم ګناه ده. مکتبونه یې بند کړل، حمامونه یې بند کړل، کورسونه یې بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د ښځو یو شوق دی.
د کندهار یو بل اوسېدونکي چې خپل مستعار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کېږي چې ښځې پکښې درې وهي سندرې اوري او نورې خوشحالۍ کوي.
اوس که چیرې زما د ورور واده اوسي زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تېروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نعت هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي، خو خپل د خوشحالۍ دپاره مو هم یو څه کړي دي او کوي. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلیباس غوندم، زه د ورور واده لمنځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي ژغولو بندیز لګولی وو. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو اخترونو میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. دغه راز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نکرو زوړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نکرې زوړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کیږي.
د موسیقي ممانعت د سجرړي مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د وی مشهور سندرغاړي تینا ترنر په اړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلې شو. لکندوالونه بهر لها غکندوالی دباندی دا پلا نشی تیر و تلی دا د تینا ترنر مشهور سندره ده. نوم یې د مشبل اتل تزررت نه لرو. دا سندره پاتې شو او پاتې ووی، خو په خپل په امریکا کې زیږیدلې تینا ترنر چې د راک ان رول په ملکی مشهور و، د می په سلر وشتمه په خپل پلرنی هیواد سویس کې مړ شو. ترنر د یو بسګر په کور کې وزیږیده. په 500 میلادي لسیزه کې چې د راک موسیقي نوې مشهور شوې و، دا د موسیقي له کاروان سره مل شو. د دې شهرت په اتیا یم لسیزه کې اوج ته ورسید. دې خپل او اتو لویو جایزو څخه شپش په همدې اتیا یم لسیزه کې تر لاسه کړې. دا دومره مشهور شو چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آستن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بیسارو سندرغاړو یو لس خپور کړ، ولسم نوم پکې د تینا ترنر و. د دې سندرو 130 میلیون البومونه تر دې دمه پلورل شوي دي. ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته و او مغزي سکته یې وکړه. د مرګ په اړه دې په خپلې مشهورې سندرې مشبل اتل ته ضرورت نه لرو کې پوښتنې کړې. څو وکړو له ژوند سره موږ یو ترې روان که یوه نقشه ترې پرېږدو، زموږ کې سبا د رڼا په رنګ ځلیږي که به ختمه په تیاره شي. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.